احمد شبریم تاسو جره دوه څلور بجو د خبرونه دا وریتون کې هر کله کوم د طالبانو ته بهرنیو چارو وزارت سرپرست یو ځل بیا له نړۍ سره د ښه تعامل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی چې نن د افغانستان په اړه د تاشکند کانفرنس په دویم ورځ کې غونډې ته خبرې کولې وویل نړۍ د افغانستان کې د بې ثباتۍ پر ځای د ثبات د راوستلو لپاره پانګونه وکړي. هغه دا شمال دا څرګندونې کوي چې نړیوالو په افغانستان کې طالبان له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه په سرغړونه تورن کړي دي. د تاشکند په غونډه کې د نړۍ د شلو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازیو برخه اخیستې ده. د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د مسافرو د یوه بس د اوښتو له امله څلور تنه مړه شوي او پنځه څلوېښت نور ټپیان شوي دي. پنځه سوه اتیا ډوله بس موټر تېره شپه د نهو بجو خواته د پولادګي په سیمه کې د راوتلي سیل له امله چپه شوی دی. روانه اونۍ د زابل په تقریبا ټولو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي چې په سلګونو کورونه یې تخریب کړي دي او په زرګونو هکتاره مځکه او باغونه یې لاندې کړي دي. بلور ته د پکتیا له زرمت ولسوالۍ د سیلونو له امله لږ تر لږه شپېته کورنۍ مرکز ګردي سلیشتېدلې دي او یو شمېر نورې کورنۍ هم په لاره دي. په دې ولسوالۍ کې تېره شپه او پرون ورځ له سختو بارانونو وروسته د خلکو پر کورونو او مځکو سیلونه ورمات شوي دي چې په لسګونو کورونه یې نړولي دي او په زرګونه جریبه کرهنیزې مځکې یې لاندې کړي دي. د ایران اټومي ادارې نن خبر ورکړ چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې له لورې هغه کمرې ټولې کړې دي چې د دوی اټومي پروګرامونه یې څارل. د ایران د اټومي پروګرام مسؤول محمد اسلامي پرون ویلي وو چې وویش کمرې چې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې نصب کړې دي تر هغو په بیرته فعال نه شي چې د 2015 کال اټومي تړون بیرته احیا نه شي. ایران په داس وخت کې دا کمرې مهر لا کړې دي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې څو ځله خبرداري ورکړ چې ایران د اټومي بم د خامو موادو لپاره یوازې څو اونۍ وخت لري. بریتانیا نن ویل چې د دې هیڅ نقشه نشته چې د تور سمندرګي پر غاړه پروت د اوډیسا په بندر کې په هغه ځای کې چې روسیې د تیرې شنبې پر ورځ باندې برید وکړ د اوکران و جنگي کشتۍ او د کشتیو ضد توغندي زیرمه شوي وو. دا د کرملین له هغې ادعا سره په تضاد کې ده چې ویلي وو د میزایلو په دغه برید کې د اوکراین و جنګي کشتۍ او پوځي تاسیسات په نقشه کړي وو. دغه برید دوه ورځ وروسته له هغې وشو چې په استانبول کې روسیه اوکراین ملګري ملتونه او ترکیه د اوکراین د غلو دانو د صادراتو په اړه یوې موافقې ته رسیدلي وو. ازادي راډیو په منځنۍ سفر ټول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د تاشکند په نړیواله غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونې لرو. د کندهار په جګړه ځپلې پنجوایي ولسوالۍ کې په شخصي لګښت یو ښوونیز مرکز جوړ شوی.
مانو سنادا یو کار سره ته ولر دی یو معلم صاحب دی سبقان ته وای زه ډیر خوشاله
د شوزو په پروګرام نیمنړی کې د میرمن د ادبی په هیر پاړه اوریدل شي چې ورسله نشته یو کال ځنډې بیا غونډې جوړې کړي.
تقریبا 15 کال وړاندې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر رسمن په خپل فعالیت پایل وکړ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست یو ځل بیا له نړۍ سره د ښه تعامل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی چې نن د افغانستان په اړه د تاشکند کانفرنس په دویمه او وروستۍ ورځ غونډې ته خبرې کولې وویل نړۍ دې په افغانستان کې د بې ثباتۍ پر ځای د ثبات د راوستلو لپاره پانګونه وکړي، خو په همدې غونډه کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي په دې کانفرنس کې په افغانستان کې جدي بشري وضعیت د نجونو ښوونځیو او د لژکیو د حقونو ږغ پورته کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د امنیت او اقتصادي ودې په نوم په تاشکند کې د جوړ شوي کانفرنس په دویمه ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو جوړېدو غوښتنه وکړه. هغې د غونډې ته په خبرو کې وویل هغه داسې مهال له نړۍ سره د ښه تعامل خبر کوي چې طالبان تورن دي چې له دنیا سره د ښه تعامل پر ځای ځان خوښي پالیسي غوره کړي او تر اوسه د نړیوالې ټولنې لخوا د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره یې وړاندې شوي شرایط نه دي منلي. امیر خان متقی له امریکا متحده ایالاتو هم وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې پانګه آزاده کړي او تر خوای په افغانستان لګیدلې بندیزونه پای ته ورسوي. خو دې غوښتنې ته د امریکا ځواب روښانه دی او هغه دا چې موده وړاندې د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وویل د افغانستان پانګه به طالبانو ته نه بلکې افغان ملت ته وسپاري. امیر خان متقی په خپلو خبرو کې تر ډیره د طالبانو د اوسني رژیم په لاسته راوړنو وغږېد، امنیتي خو باله د سیاسي اختلاف د حل خبره یې وکړه او تر خوای وویل چې 10 میلیونه افغان ماشومان زده کړو ته ځي. خو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په دې غونډه کې افغانستان کې د بشري حقونو جدي وضعیت ته اشاره کړې. هغه زیاتوي په خپلو خبرو کې د نجونو او ښځو حقونو، د رسنیو ازادۍ او د قومي لږکیو وضعیت هم یاد کړی دی. د هغه د نیکلاسن په خبره د افغانستان اقتصادي ننګونو ته د رسیدو لپاره طالبانو ته اړتیا ده چې د بودیجې د شفافیت وښایي، قانوني روڼتیا او د قانون حاکمیت تضمین کړي او د مرکزي بانک د خپلواکۍ او تخنیکي ظرفیت د تضمین لپاره د اعتبار وړ اقدام وکړي. د افغانستان په اړه د تاشکند کانفرانس کې د امریکا متحده ایالاتو د پلاوي په ګډون د 16 هیوادونو او سازمانونو استازو ګډون کړی.
راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د تاشکند په غونډه کې نن وویل چې له نړیوالو سره د ښه تعامل غوښتونکي دي. یو شمېر امریکایي او د طالبانو سرچینې وایي چې دواړو لوریو د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادېدو لپاره د یوې میکانیزم د رامنځته کولو په چاره کې پرمختګ کړی دی. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې د دغو سرچینو په حواله یوه د اختلاف وړ موضوع دا ده چې طالبان د افغانستان بانک لپاره د ګمارل شویو جګپوړو سیاسي مشرانو چې د یوه نومې د امریکا د ترهګرو په فهرست کې دی له لرې کولو څخه ډډه کوي. نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
امریکایي او د طالبانو چارواکو په بهر کې د افغانستان بانک د کنګل شویو میلیارډونو ډالرو په اړه چې یو وجهي صندوق ته ولېږدول شي خپل وړاندیزونه سره شریک کړي دي. دا خبره دریو سرچینو چې په دې اړه له ترسره شوو خبرو خبر دي رویټرز خبري اژانس ته کړې ده. خو دوه سرچینو ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ یو اساسي اختلاف لا پاتې دی او هغه دا چې طالبان له دې ډډه کوي چې د افغانستان بانک د مشرتابو لپاره ګمارل شوي سیاسي چارواکي چې یو د نورو طالب مشرانو تر څنګ د امریکا د بندیزونو په فهرست کې شامل دي ګوښه کړي. د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي رویټرز ته ویلي چې طالبان د امریکا له لوري له هغې وړاندیز شوې طرحې سره چې له مخې دغه پیسې یوه وجهي صندوق ته لیږدول کېږي مخالفت نه لري، خو له دې سره چې د دغه وجهي صندوق چارې به یو درېمګړی تنظیموي مخالف دي. د رویټرز د راپور له مخې د یوې امریکایي سرچینې په حواله چې هویت یې پټ ساتل شوی متحدو ایالتونو د یوه میکانیزم د رامنځته کولو په اړه چې دغه وجهي صندوق به هم یو جز وي او چارې به یې لکه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د نړیوال بانک په چوکاټ کې جوړ شوی نړیوال بورډ ته ورته یو بورډ تنظیموي له سویس او یو شمېر نورو لورو سره خبرې ترسره کړې دي. د نړیوال بانک تر ادارې لاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره وجهي صندوق د دې لپاره تاسیس شوی و چې د لویدیز ملاتړي تیر حکومت لپاره د نړیوالو پراختیایي مرستې پکې راټولې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په بهرنیو چارو کې د سویس فدرالي ادارې په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. د افغانستان بانک هم د رویټرز پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د افغانستان بانک د عالی شورای وغړي شاه محمد مهرابی رویټرز ته ویلي چې تر اوسه یو موافقه نه ده ترلاسه شوې، خو دا چې طالبانو د امریکا وړاندیز نه دی رد کړی دا یو مثبت اقدام دی. د طالبانو د چارواکي په وینا طالبان دې ته آماده دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا یو ګمارل شوی قرارداد دي ته چې د افغانستان بانک د تورو پیسو د سپینولو د مخنیوي لپاره د پالیسۍ پر تطبیق څارنه وکړي، اجازه ورکړي او هم پریږدي چې متخصص څارونکي افغانستان ته لاړ شي. خو طالبان دې ته اندېښنه لري چې د امریکا طرح به ښایي د افغانستان د مرکزي بانک سره یو موازي میکانیزم رامنځته کړي. طالبان دغه راز دې ته چمتو نه دي چې د افغانستان بانک د مرستیال نور احمد آغا په ګډون چې نوم یې د امریکا د ترهګرو په فهرست کې دی ګمارل شوي جګپوړي سیاسي چارواکي له دندو لرې کړي. د رویټرز په لیکنه امریکایي سرچینې دا خبره چې هغه وجهي صندوق به چې امریکا یې وړاندیز کړی د افغانستان بانک سره د یو موازي میکانیزم په معنا وي رد کړې ده. امریکایي چارواکي له طالبانو سره د امریکا په بانکونو کې د کنګل شوو میلیارډ ډالرو د نیمایي 3.5 میلیارډ ډالرو د آزادېدو د څرنګوالي په اړه خبرې کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په مشروط ډول چې هغه به د طالبانو لاسته نه لویږي آزادې کړي دي. پاتې 3.5 میلیارډ ډالر هم پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملې د قربانیانو د کورنیو حقوقي دعواو لپاره بندې شوي دي. د تیر کال د اګوست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني په بهر کې کنګل شوي چې 5 میلیارد ډالر یې په متحدو ایالاتونو کې بنده ده. افغانستان چې له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د بهرنیو دولتونو او د بشري حقونو ډلو عمده غوښتنې پر دې څرخي چې طالبان د پر بشري حقونو له سرغړونو لاس واخلي، له محاکمو پرته وژنې دې بندې کړي، او د نورو مسایلو تر څنګ د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په وړاندې خنډونه لرې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تیر شپه او پرون ورځ د پکتیا د زرمت ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د خلکو پر کورونو او ځمکو سیلاونه ورغلي او خلک مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. په لسګونو کورنۍ مرکز ګردیز او نورو سیمو ته کډه شوي دي. بل لوري ته د پکتیا ځایي چارواکي وایي دوی په پام کې لري چې سیلاب ځپلو لپاره په مرکز ګردیز کې د اوسېدو یو کمپ جوړ کړي. چارواکي له ملي او نړیوالو بنسټونو څخه د سیلابونو له زیانمنو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. نور حال د نجیب الله خیل پوره پور کې
د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د پرون ورځې او بیګا شپې د پرلپسې بارانونو او سلاونو له کبله لسګونه کورنۍ بېځایه شوي او ډېری کورنۍ ګردیز خارته کړې شوي دي. سلاونو په یاده ولسوالۍ کې لسګونه کورونه هم زیانمن کړي او په پراخه کچه کرنیزې ځمکې او فصلونه یې لاندې کړي دي. د زرمت په مسیر لاره چې د ګردیز ښار او د پکتیکا د مرکز خرنې ترمنځ موټرونه پرې تګ او راتګ کوي، د سلاونو له امله د 2 ساعتونو لپاره بند وه. د سه شنبه په ورځ د پکتیا د زرمت ولسوالۍ د استوګنې د سیمې یو اوسیدونکي آزادۍ رادیو ته وویل:
ما احمد شاه ده، دا وبره غلي دي، کورونا ټوټ دي، لرني سوي دي، ملکونه ټول ختم کړو، فصلونه یې ویولو، هر شی یې ویولو، خلک ډیر مجبور دي، ډیر احتیاج دي، هیڅ مخ هم نه ویني، په لبانې بسیر وبره وایښتلې. ما غوښتنه دغه ده چې یو بندو بس یې وشي، یو کومک وشي، یو شی وشي، دا خورسې دا ګوره داسې د غرق څخه ټول ډکس مشي، دا خړې وبره ځي ټول ډکس ملکونه.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی ولی خان وایي سیلاونه کورونو ته نوتري او د کور ټول تو کې زیان من کړل، نو خلک له مجبوریت له خپل کلاو وتل.
فلها دغه شاخ وتا چې ګوره مخه مخ کلا دې څنګه کلاوي دې شاته کلاوي دې دینه دا وسم خلګو وتل کورنه تلاړل دغه کورو ته وبنه نه وتل هغه دې کورې چې کوم مالی ځان ورته ورسول ځان الحمدلله نه لري.
د زرمت ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي حاجی اشرف وویل د دوی په مسیر کې چې کوم خړ بهيږي استنادي دیوالونه نه لري، نو ټول یو به د دوی پر ځمکو او کورونو راغلي.
ځکه ټول نن دې چې ملک ملان دې سو یو تا نه جره بنده ته جره بنده خیمه لاندې سو دوه چې کوم ځین قتم ځین ګور خو څنګه چې ماجه ټول ملک ملان دې سو دنیا ته معلومه دا ته به دا پټای لاندې دا پټای نه ولر دا پته څنګه د دې ماجه دا څنګه ټول ملان دې سو ام پټای ولر دا اوس یو ګور لاندې
بلوری ته د پکتیا شهرواکي د خلکو ستونزمنی او لملي او نړیوالو خیریه بنسټونو څخه د سیلاونو له زیانمنو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس خالقیار احمدزی وویل د پرون ورځې او بیګا شپې بارانونو او سیلاونو په زرمت ولسوالۍ کې پراخ زیانونه اړولي دي.
تېر شپه او تېر ورځ سیلابونه راوتلي په زرمت ولسوالۍ کې په پراخه کچه باندې زیانونه اړولي. تر دې مهاله پر شپېتو کورنۍ ګردیز سره انتقال شوي دي، نورو د انتقال لړۍ روانه ده او په لسګونو کورونه تخریب شوي دي. په پام کې ده چې د یادو کورنیو لپاره د ځانګړی کمپ جوړ شي. د دې تر څنګ تاسو له طریقه له ټولو خیریه موسساتو ادارو غواړو چې د سخت وضعیت کې د پکتیاوالو لاسنیوی وکړي.
د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې په دې شپه د زرمت ولسوالۍ سربیره مرکز ګردیز، سید کرم، لج منګل او زازیاری ولسوالۍ هم پر لپسې بارانونو او سیلاونو ځپلي او خلک یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
بل ورته د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې لکه په کندهار او زابل کې هم سیلونه رامات شوي دي. روانه اونۍ د زابل په تقریبا ټولو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي چې په سلګونو کورونه یې تخریب کړي دي او په زرګونو هکتار ځمکه او باغونه یې لاندې کړي دي. د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې مو د زابل له شهر صفا ولسوالۍ دا خبر هم درلود چې تېره شپه د نهو بجو خواته د مسافرو یو بس د سیلونو د اوبو له امله اوښتی دی چې 4 تنه پکې مړه شوي دي او 45 نور ټپیان شوي دي.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
یو نړیواله مسله راخلو او وړاندې د سپورت خبرونه لرو. سپورتي خبرونه هم ازادي راډیو اوریدلی شئ. بریتانیا د اوکراین پر اودیسا ښار د روسیې د شنبې د ورځې د بریټ پاړه ویلې دي چې په دغه بریټ کې هغه پوځي هدفونه چې ماسکو یې ادعا کړې وه نه دي په نښه شوي. ماسکو ویلي وو چې په دغه بریټ کې د اوکراین پوځي تاسیسات او د دې هیواد د سمندري پوځ د ګزمې یوه بیړۍ په نښه کړې وه. نور په دې راپور کې
بریتانیا وایي د دې هیڅ نښه نشته چې د تور سمندرګي په غاړه پروت د اډیسا په بندر کې په هغه ځای کې دی چې روسیې د تېرې شنبې په ورځ ورباندې برید وکړ. د اوکراین یوه جنګي کشتۍ او د کشتیو ضد توغندي زیرمه شوي وو. دا د کرملین له هغې ادعا سره په تضاد کې دی چې ویلي وو د مزایلو په دغه برید کې د اوکراین یوه جنګي کشتۍ او پوځي تاسیسات په نښه کړي وو. دغه برید یوه ورځ وروسته له هغې وشو چې په استانبول کې روسیه او اوکراین ملګري ملتونه او ترکیه د اوکراین د غلو دانو د صادراتو په اړه یوې موافقې ته رسېدلي وو. د دغې موافقې په ترلاسه کېدو سره دا هیلې زیاتې شوې وې چې ښایي په نړۍ کې د خوراکي موادو بحران چې د اوکراین له جګړې سره یې بیې ډېرې اوچتې شوې پای ته ورسېږي. اوکراین په نړۍ کې د غنمو، جوارو او د لمر مخي ګلانو د غوړو یو لوی صادرونکی دی چې د روسیې د یرغل او پر کشتیو د بندیز له امله له بندرونو دغه صادرات درېدلی دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخارو وړمه ورځ د مزایلو د دغه برید پخلی کړی و خو ادعا کړې وه چې دوی په دغه برید کې د اوکراین پوځي تاسیسات او د دې هیواد د سمندري پوځ د ګزمې یوه بیړۍ له منځه وړي دي. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل خبري بولټن کې ویلي چې د دې هیڅ نښه نه وه چې پر هغه ځای چې روسي مزایل ویشتي هلته د پوځي هدفونه په نښه شوي وي. د بریتانیا استخباراتو وویل پر اډیسا به روسي دغه برید ښایي د دې لپاره کړی وي چې موسکو په غالب ګمان دې نتیجې ته رسېدلی چې د اوکراین د کشتیو ضد مسایلو وړتیا پر اډیسا بندري ښار د روسي د بریدونو د مخنیوي لپاره یو اساسي ګواښ ګڼي. د بریتانیا استخباراتو دغه راز ویلي چې دې ته په پام چې روسیه د دې ډېره وړتیا نه لري چې د تور سمندرګي په غاړه په دې بندري ښار بریدونه وکړي په ټوله کې د حملو پر پلان د پام وړ اغیز کړی دی. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې روسیه دې ته لومړیتوب ورکوي چې د اوکراین د کشتیو ضد وړتیاوې له منځه یوسي یا یې کمزوري کړي، خو په هر صورت دا هیواد د هدفونو په نښه کولو کې له ستونزو سره ځکه مخامخ دی چې استخبارات یې زاړه دي، پلانونه یې کمزوري او د عملیاتو لپاره له پاسه د لاندې پرېکړې کېږي. پر اوکراین د روسیې یرغل پرون دوشنبه 15 میاشتې ته داخل شوی او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنرۍ پرون وویل چې د اوکراین په جګړه کې 5,210 ولسي وګړي وژل شوي او د ټپیانو شمیر له 2,000 تنو اوښتی دی.
دری افغان ورزشکاران د آسیا ماشومانو په سیالیو کې د ګډون لپاره روسیې ته ورسېدل. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د آسیا ماشومانو په نوم دغو سیالیو کې چې د روسیې په ولادیوستوک ښار کې ترسره کیږي د افغانستان په استازیتوب فریدون، آزاد بیگ او روحي د تکواندو په برخه کې سیالي وکړي. د آسیا ماشومانو ورزشي سیالۍ چې سبا د جولای په 8 پیلېږي د اګست میاشتې تر 8 به دوام وکړي. په دغه سیالیو کې بل 1100 هیوادونو لسګونه ورزشکاران په 1400 بیلابیلو ورزشي برخو کې په خپلو کې سیالي وکړي، خو د بدني روزنې او ورزش ریاست په خبر پڼه کې دا نه دی ویل شوی چې افغان ورزشکاران به د کوم هیواد له ورزشکارانو سره د سیالۍ ډګر ته ځي. په کابل کې د پرمختګ جام سیالیو په دوام استقلال لوبډلې پیروزي لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي د کاپیسا ولایت پیروزی او د کابل ولایت د استقلال لوبډلې ترمنځ د فوټبال سیالي چې تیر ماښام په کابل کې ترسره شوه د کابل استقلال لوبډلې وکړل شول 15-1 په وړاندې د کاپیسا پیروزی لوبډلې ته ماتې ورکړي. د کابل د فوټبال پرمختګ جام سیالي 3 ورځې وړاندې د کابل، کاپیسا، فراه او لوګر د فوټبال لوبډلو ترمنځ پیل شوې او 10 ورځې به دوام وکړي. کریستیانو رونالدو نن د منچستر یونایټډ له مشرتابه سره پر دې خبرې کوي چې په راتلونکي کې له دې لوبډلې سره پاتې شي کنه. و دېرش کلن پرتګالي کریستیانو رونالدو وړاندې له دې ویلي چې غواړي د روان کال په مني کې له منچستر یونایټډ سره خدای پاماني وکړي او د فوټبال څو وتلو کلبونو هم ورته وړاندیز کړی. خو د منچستر یونایټډ مدیر اریک تنګ هاګ ویلي چې دوی به رونالدو لاسه ور نه کړي. تنګ هاګ ویلي چې له کریستیانو رونالدو سره د نن شپې له خبرو مثبته تمه لري او هڅه یې دا ده چې هغه د منچستر یونایټډ لپاره لوبي ته دوام ورکړي. کریستیانو رونالدو په تیرو څو اونیو کې د تایلند او استرالیا د سفرونو په ګډون د منچستر یونایټډ په ګڼو تمریني لوبو کې هم ګډون نه دی کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي په 2020 میلادي کال کې د افغان پناه غوښتونکو شمیره 15 سلنه ډیره شوې ده. د ادارې په خپل نوي راپور کې لیکلي دي د افغان پناهغښتونکو شمیر په سیمه کې تر ټولو ډیر او په نړۍ کې د لس پناهغښتونکو هیوادونو په کتار کې دریم هیواد دی. جزئیات په دې راپور کې
فعالیت خبرنگاران و رسانه‌های آزاد به مشکل مواجه شد.
واجد روحانی په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته امریکا ته کډوال شو. هغه چې د افغانستان په لویدیځ هرات کې خبریالو د طالبانو لخوا په افغان خبریالانو د محدودیت تر وځه کولو وروسته پریکړه وکړه چې خپل وطن پریږدي.
وقت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې خبریالان او د آزادو رسنیو فعالیت له ستونزو سره مخ شو. له همدې امله مې افغانستان پریښود، ځکه ما نشوی کولی د یو خبریال په توګه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې خپل کار ته دوام ورکړم.
د واحد روحانی وضعیت د زرګونو نورو هغو افغانانو د ژوند کیسه ده چې تازه له دې ډول برخلیک سره مخ شوي. هخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ تازه راپور چې پرون ناوخته یې خپور کړی ښیي چې افغانستان په سیمه کې تر ټولو ډیر او په نړۍ کې د لسو پناه غوښتونکو هیوادونو په کتار کې دریم هیواد دی. په دې راپور کې راغلي په 2021 کال کې د افغان پناه غوښتونکو شمیره 15 سلنه ډیره شوې ده. یو انیسیار لیکي همدا اوس 98 هیوادونه افغان کډوالو قربانه دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ لخوا د خبرو شویو شمیرو له مخې یوازې په 2021 کال کې 1,000 افغانان پاکستان، 2,000 ایران، 5,500 اروپا او 6,000 نورو آسیایي هیوادونو ته کډوال شوي دي. افغانان یوازې ګاونډیو یا هم د نړۍ نورو هیوادونو ته نه دي کډه شوي، بلکې د یونیسیار له قوله د تیرو 15 کلونو په پرتله په کور دننه هم د بې ځایه شویو افغانانو شمیر په چټکۍ سره زیات شوی. یو لدی بي ځای شو یو چې لازدي رادیو سره د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط خبري کولې او تازه د سرپل په بلخاب کې د جګړو له امله کابل ته کډه شوی وای. دوی په سیمه کې د پټ سیر سلګونه کورنۍ کډه شوې دي.
خلک بي ځای شول لدی عمله چې جګړه کې ونه زبل شي کډوال شول. ټول هغو خلکو چې سیمو کې جګړه روانه ده کډه وکړه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د راپور پر بنسټ افغانستان د کورنیو بي ځای شویو د شمیر له مخې د نړۍ شپږم هیواد دی. د 2021 کال تر پایه په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله لږ تر لږه 2,000 افغانان له یوې سیمې بلې ته کډه شوي چې په دوی کې ډیر ماشومان او ښځې دي. د یونیسیار په راپور کې د 2018 کال وروسته افغانستان ته په خپله خوښه د بیرته ستنېدونکو د شمیر د راښکته کېدو یادونه هم شوې. ولیکي په 2021 کال کې شاوخوا 1,600 افغانان خپل وطن ته ستانه شوي. دا په داسې حال کې ده چې موده وړاندې په نیمروز کې طالب چارواکو وویل له دې لارې له ایران وروستیو کې افغانستان ته له 3,500 زیات افغانان ستانه شوي دي.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپریږي.
د کندهار د جګړې ځپلې ولسوالۍ پنچوایی په یولری پرته سیمه تلکان کې دوه ځوانانو د نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره په شخصي لګښت یو ښوونیز مرکز جوړ کړی دی چې نږدې 500 تنه زده کوونکو ته پکې زده کړه ورکول کیږي. د دغه مرکز مسؤلان وایي اوس مهال یوازې یو ټولګی لري چې نجونو او هلکانو ته بغدادي قاعده، حساب او پښتو لیک لوست تدریسیږي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په ټول افغانستان کې لشپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې تړلې دي. تفصیل ته صادق رښتینی په راپور کې.
دا د کندهار د پنجبای ولسوالۍ په لیرې پرته سیمه تلکان کې په شخصي لګښت جوړ سوی لومړنی ښوونیز مرکز دی چې نږدې 500 نجونو او هلکانو ته پکې زده کړې ورکول کیږي. په دغه ښوونیز مرکز کې زده کوونکو ته قرطاسیا او کتابونه مفت ورکول سوي او د دوو ښوونکو په مټ په یو ټولګي کې انجونو او هلکانو ته بغدادي قاعده، حساب او پښتو لیک لوست تدریسیږي. دلته په زده کړو بوخت زده کوونکي وایي لومړی ځل دی زده کړې کوي او اوس خپل راتلونکي ته هیله لري.
اوس دا مکتب شروع سو موږ ډېر خوشحاله یو. موږ د کتابچه او قلمان هر څه راکړي. موږ د سبق د ماشین د خور از زور یو معلم صاحب راته ورار دی یو کاري صاحب دی سپاره او دا بود کله څخه ته شم
زمان سونا ده په خا مکتب نه کلم اوس را زم زه ډیر خوشاله یم. یو کاري صاحب راته ورار دی یو معلم صاحب دی سبقان ته وای زه ډیر خوشاله یم.
په دې سیمه کې د دې یوازینی کوچنی ښوونیز مرکز مالی لګښت د یو بهر میشت افغان لخوا ورکول کیږي. نقیب الله حساب چې د دې ښوونیز مرکز اداري چارې مختوړي وایي په دې سیمه کې هیڅ ښوونځی نشته او د سیمې ټول ماشومان د زده کړو به برخي و. دی وای هڅ کوي چې یاد مرکز په شونځي بدل کړي.
دلته په ډیر کلونو کې دوی ته د زده کړو زمینه نه برابر شوی ده. هغه سیمه ده چې تر ډیر پورې جنگ او جګړو ځپلې ده. خلک یې سره بې ځای شوي دي او زیاته برخه د کډوالۍ په برخه کې تیر شوي. اوس لپاره چې دلته امن راغلی دی نو ما هم تقریبا څلور نیم میاشت کېږي چې دا ټولګي جوړ کړی او زه غواړم چې دا ما ورکړم. زما هڅه دا ده چې دلته یو دوامداره د زده کړو مرکز جوړ شي تر څو زموږ د سیمې خلک زموږ د ټولنې خلک چې جګړو ځپلې دي خلک یې بې ځای شوي دي هغوی استفاده ورڅخه وکړي.
په دې لرې پرته سیمه کې په تیرو دوو لسیزو کې زیاتې جګړې سوي او خلک یې نورو سیمو ته بې ځای سوي وه. د سیمې خلک دغه ښوونیز مرکز د خپلو ماشومانو لپاره یو طلایي چانس بولي، خو د طالبانو له حکومته غواړي چې د دوی او نورو لرې پرتو سیمو ښوونځي خلاص کړي. محمد غوث او نظر محمد:
په دې خوشاله یم چې مؤمنانو د نجونو ګرده تعلیم یافته شي او د خپل د مور او د پلار عزت وساتي او ښه په دې د خپلو کورو د خپلو ښوونځي ته راځي. د حکومت څخه مغوښتنه دا ده چې دوی موږ ته نورې ښوونځي را جوړ کړي، دغه رسمي کې د کلویو کې نه ده، د یو کال چې دوی خپل تعلیم او درس زده کړي هغه د یو کال لپاره یا د معنا د نیم کال لپاره ازادي خبرته خپل درسونه دغه یېر شي.
دومره خوشحاله یم چې بالکل بېخي ډېر خوشحاله یم. ولې په دې چې د مؤمنانو په سواد برابر پرې او کار برابر سي وروره، د حکومت هم دغه غوښتنه ده چې ښوونځي راته جوړه کړي، بل راته جوړه کړي، بل راته جوړه کړي.
د کندهار د پوهنې ریاست د زده کړو په برخه کې دغه ډول هڅستای خو زیاتوي چې د دوی هڅه هم دا ده چې په هغو سیمو کې دینی مدرسې او ښوونځي جوړ کړي چې تر دې وړاندې ماشومان پکښې له زده کړو محروم وو. د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې رئیس مولوي فخرالدین نقشبندي:
او موږ هم انشاءالله دا کوشش روان کړی دی، دا اوس هم ځینې ټیمونه مو هلته په ځینو لری ولسوالیو کې په کار اخته دي. کوشش کوو چې هلته دینی ادارې ورته جوړې کړو، تعلیمي ادارې ورته فعال کړو. د خیر سره
په کندهار ښار او ولسوالیو کې پر داسې مهال د یو شمېر ځوانانو لخوا په رضاکارانه ډول د محلي ټولګیو د جوړېدو خبره کېږي چې لا هم په ټول افغانستان کې لږ شپږم ټولګۍ پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د کندهار اوسېدونکي د زده کړو په برخه کې د طالبانو له حکومت څخه د اساسي کار غوښتنه کوي.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر نیمایي وروسته، یعنی تر څلور نیمه بجو وروسته، دوه اونیز پروګرامونه لرو. یو د میرمنو پروګرام نیمه نړۍ ده. په دې پروګرام کې د میرمن ادبي بهیر په اړه اورېدلی شئ چې شپاړس کال مخکې دغه بهیر تاسیس شوی و او په تیر یوه کال کې فعالیت نه کوو. اوس یې تازه بیا غونډې شروع کړې دي. د بشري حقونو په پروګرام کې بیا د یوه کارمند د حقونو په باره کې د یوه کس نظر د سره شریکو. اوس هم د ازادي راډیو د څو تنو اورېدونکو را رسېدلي پیغامونه:
زه اسمای مالا د سب نمی اړیکه نیولې. زه غواړم چې د دې عزیزو تک بازار چې تر دغه بټیګانو پورې خامه دی او یو موټر پرې نشي کولای پر هتی پرې لاړ شي، او کچیرې دا سره توخ شي یو موټر وشي کولای پر هتی پرې تیر شي، نو هغه د موږ به ډیر خوشحاله شي. یوازې زما دا هیله نه، بلکې د ټولو کلیوانالو دا هیله ده.
سلام علیکم، زما نوم اسحان احسان ده، د پکتیکا ولایت مرکز خرانې اوسېدونکی یم. زما پیغام دا ده چې دغه په موسساتو کې اوس هم شفافیت نشته. بستون اعلان کې خپل نفر له مخه ورته شارت لیست کړي، له مخه انتخاب کړي، صرف ما ځغه نمایشي اعلان کوي سایت لري، هر څومره شرایط ورته برابرې شارت لیست کوي دیم نه خپل کسان نیسي. نو موږ مسؤولین چې دا غوښتنه ده چې مؤسساتو کې اوس هم د پخوا په شان فساد مرستې شفافې نه دي، صحیح کو کسانو ته نه رسیږي. بستونه یې خپلو کسانو ته که مسلکي وي که غیر مسلکي وي هغو ته ورکوي.
نورستان ولایت نه وحدت پال نورستاني خبرې کوم. متاسفانه په نورستان کې او په ټول افغانستان کې دغه د مؤسساتو کم مشران یا چې کوم مسولین دي، متاسفانه د افغانستان ملت پر وړاندې یو ډول خیانت او دوکبازي دغه مؤسسو مسولینو شروع کړی ده. هغوی چې دي دغه کارموندنې په اړه خبرتیا هلته ولګوي او بس خلق ته دوکه ورکي او تشریفاتي بڼه لري. دغه کارمندنې په اړه چې کوم اوراق لګېږي، پوسترونه لګېږي، او چې کوم خلک هغوی ته نږدې خلک وي یا هم د هغوی خپلوان وي یا هم دوستان وي، هماغه خلک چې هغوی رانیسي په داسې حال کې چې هغوی ظرفیت او قابلیت او کاري وړتیا هم نه لري، او هغه خلک چې درسونه هغوی ویلي تر لیسانسه پورې او مسلکي خلک وي هغوی نه نیسي. نو زما د افغانستان دغه اسلامي امارت مشرتابه نه ده غوښتنه ده چې باید دیو دغه سي ښکاره فساد او د خلکو پر وړاندې دغه سي دوکه بازی په بنیاد باندې چې کوم برخود کیږي دغه خلکو باید مخ ونیسي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
څلور نیمه بجې شپې لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سرپرست یو ځل بیا له نړۍ سره د ښه تعامل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی چې نن د افغانستان په اړه د تاشکند کنفرانس په دویم ورځ د غونډې ته خبري کولې وویل نړۍ د په افغانستان کې د بې ثباتۍ پر ځای د ثبات د راوستلو لپاره پانګونه وکړي. هغه داسې مالدا څرګندونې کوي چې نړیوالو په افغانستان کې طالبان له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه په سرغړونه تورن کړي دي. د تاشکند په غونډه کې د نړۍ د شلو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازیو برخه اخیستې ده. د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د مسافرو د یوه بس د اوښتو له امله 4 تنه مړه شوي او 45 نور ټپیان شوي دي. 580 ډوله بس موټر تیره شپه د 9 بجو خواته د پولادي په سیمه کې د راوتلې سیل له امله چپه شوی دی. روانه اونۍ د زابل په تقریبا ټولو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي چې په سلګونو کورونه یې تخریب کړي دي او په زرګونو هکتار ځمکه او باغونه یې لاندې کړي دي. بندور ته د پکتیا له زرمت ولسوالۍ د سیلونو له امله لږ تر لږه 6 کورنۍ مرکزګر دي سلشتېدلې دي او یو شمېر نورې کورنۍ هم په لاره دي. په دې ولسوالۍ کې تېره شپه او پرون ورځ له سختو بارانونو وروسته د خلکو پر کورونو او مځکو سیلونه ورمات شوي دي چې په لسګونو کورونه یې نړولي دي او په زرګونه جریبه کرهنیزې ځمکې یې لاندې کړي دي. د ایران اټومي ادارې نن خبر ورکړ چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له لوري هغه کمپلی ټولې کړې دي چې د دوی اټومي پروګرامونه یې څارل. د ایران د اټومي پروګرام مسؤل محمد اسلامي پرون ویلي وو چې 20 کمپنۍ چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې نصب کړې دي تر هغه به بیرته فعال نه شي چې د 2015 کال اټومي تړون بیرته احیا نه شي. ایران په داسې وخت کې دا کمپنۍ مهر لا کړې دي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې څو ځله خبرداري ورکړ چې ایران د اټومي بم د خامو موادو لپاره یوازې څو اونۍ وخت لري. اوس هم د میرمنو پروګرام نیمه نړۍ.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سالويخ ملکو کې کار کوي.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا کلمو په میرمن ادبی بهیر کې ګډون کړی؟
لاندې کیسه همدارنګه نظمونه او شیرونه ولوستل شو. د کیسو او شیرونو پیغامونه هم بیلابیل وو چې ډېر یې تمرکز دینجونو په خوندځي وو. دغه مشاعره به هر کال ان شاء الله شي تر سره کیږي. دا وروستۍ مشاعره نه وي.
میرمن ادبی بهیر د خځو لپاره داسې فرهنګي مرکز دی چې ګڼې ښځې په کې راټولېدلې او خپلې ادبي لیکنې او شعرونه به سره شریکول. یاد بهیر 15 کاله وړاندې رامنځته شو او د دې بهیر ډېره برخه به په لنډۍ ښکلې وه. هغه ښځې به چې په شعر او ادبي هڅو کې مخکښې وي په بېلابېلو غونډو کې ستایل کېدلې او ډالۍ به هم ورکول کېدلې. د طالبانو په بېجلي واکمنېدو سره د میرمن ادبي بهیر فعالیتونه هم پیکه شول، ځکه دوی په افغان ښځو باندې بېلابېل محدودیت ولګاوه. د محدودیت په بهیر هم اثر وکړ. ښځې د پخوا په څېر په ډله ییزه توګه نه سره ټولېږي، خو د طالبانو په بېجلي واکمنۍ کې بیا هم میرمنو د دې بهیر د پرانیستلو لپاره خپلې هلې ځلې ونه سپمولې. سره راټولې شوې او د رڼا کلنۍ مشاعره یې جوړه کړه. د دې مشاعرې موخه دا وه چې له دې لارې څخه هم له طالبانو نه وغواړي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او میرمنو ته د کار حق ورکړي. مخکې له دې چې د دې مشاعرې د ګډون کوونکو خبرې واورو، د میرمن ادبي بهیر له بنسټ ایښودونکي سایره شریف څخه د لومړۍ غونډو په اړه پوښتو.
تقریبا 15 کاله وړاندې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د خپلو اهدافو د مشخص کولو او په اساسنامه کې د ځای په ځای کولو نه وروسته د جواز اخیستلو اداري پروسیجر نه وروسته رسما په خپل فعالیت پیل وکړ. د یو غیر انتفاعي بنسټ په توګه پرته دینه چې کوم مشخص او ځانګړی دفتر ولرو، امکانات او تجهیزات ولرو، کله یو ځای کې کله بل ځای کې خپلې اونیزې غونډې پر مخ وړې. د اونیزو غونډو تر څنګ مو په کال کې یو ځل رڼا کلنۍ مشاعرې په نوم مشاعره ترسره کوله. د بهیر په اونیزو غونډو کې تیر غونډې د گزارش تر څنګ د راپور تر څنګ مخکینی پلان سره سم د بهیروالو شعر، لنډه کیسه، داستان او یا لنډه لیکنه به د نقد لپاره آماده وه. په تقریبا د به نقد کېدو کره کتنه به پرې کېده. د ځینو اړوند لیکچرونو په اړوند به هم بحث کېدو او استادانو ته به بلنه ورکول کېده. مثلا لنډه کیسه څنګه لیکل کېږي، داستان څنګه لیکل کېږي، شعر څنګه نقد کېږي، لنډۍ کوم خصوصیت لري. تر څنګ عمومي اهداف د بهیر چې د شعر په ژبه، د قلم په ژبه، هغه لنډه کیسه وه یا طنز و یا کوم داستان او لیکنه به چې وه، په هغې کې به د ټولنې موجوده ناخوالې ځای په ځای کېدې او د مروجو ټولنیزو منفي رسم رواج په وړاندې به هغه لیکنې په بهیر کې لوستل کېدې. میډیا له لارې نه په ټولنه کې خپله مېرمنې په دې باندې خبر شي او خبرتیا تر څنګ دغه په مقابل کې مبارزه وکړي. د خویندو د خبرو ټولنې ته او د ټولنې نه چارواکو ته او بلاخره نړیوالو ته په دې ترتیب سره هم د دې ناخوالو غږ رسوو. د چارواکو نه هم دا غوښتنه وه چې په دې برخه کې باید دوی د خپلو قوانینو او د اداري صلاحیتونو تر څنګ په له منځه وړلو کې موږ سره همکار واوسي. د نجونو د ښوونې او روزنې په برخه کې مبارزه درلوده. ډېرې خویندې موږ لرلې چې زده کړې نیمګړې پاتې وې. د دوی لاسنیوی مو کړی، دوی ته زمینه مساعده کړې چې دوی خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. په دې هیله چې طالبان او نور چارواکي سیاسي بصیرت پیدا کړي، وسط نظر پیدا کړي، بلاخره په دې قانع شي چې خزه د ټولنې د نیمایي وجود پته ده هو منل شي او په دې باندې قناعت پیدا کړي چې پرته له خزه د ټولنې پرمختګ کې د خزو د نشتون د دې سبب ګرځي چې هیڅ نوا سیاسي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ به ترسره نشي.
مینا نظریه چې د میرمن ادبی بهیر فعال غړي ده، وایي د طالبانو په حکومت کې د دوی په لومړۍ غونډه کې میرمنو د پخوا په څیر له ولایاتو څخه ګډون ونه شوای کړی، خو بیا هم دا غونډه راغلو ښځو ته ځکه ښه وه چې له مودې وروسته بیا په دې وتوانېدلې چې سره راټول شي او خپل نظرونه تبادله کړي.
دغه مشاعره د وروستیو بدلونونو له امله یو څه ځنډېدلې وه، خو له نیکه مرغه چې دغه مشاعره په کابل کې ترسره شوه. په دې مشاعره کې ګڼ شمېر شاعرانو خویندو برخه اخیستې وه، که څه هم د تیرو کلونو په پرتله یو څه وړه وه. په هغې کچه مو نه شوای کولی چې ترسره یې کړو لکه پخوا به مو چې کوله، ځکه په تیرو کلونو کې به مونږ له ولایاتو نه هم ګډونوالې درلودې، شاعران یې په مو دعوتولې. سږ کال ونه توانېدو چې له ولایاتو هم شاعران یې له ځان سره ولرو، خو له نیکه مرغه په کابل کې ګڼو شاعرانو او لیکوالانو په دې غونډه کې ګډون درلود. د دې غونډې یوازینی هدف او هیله دا وه چې د نجونو ښوونځي پرانستل شي او همدارنګه ښځو ته د کار زمینه برابره شي او بیرته اجازه ورکړي چې دوی کارونو ته ستنې شي. د دې مشاعرې ستر ارزښت په دې کې دی چې ښځې لیکوالې او شاعرانې وکړی شي چې یو ځای راټول شي، خپل غږ پورته کړي، خپلې لیکنې، خپل هنرونه او خپل کارنامې بیان کړي. دغه راز دوی کولای شي چې هیواد په سطح او په نړیواله سطح د نورو ښځو لپاره غږ ووسي او د نورو میرمنو او لیکوالو او شاعرانو د همغږۍ یو مرکز دی. دا مشاعره ډیره خوندوره ترسره شوه او په دې کې لنډې کیسې، همدارنګه نظمونه او شعرونه ولوستل شول. د کیسو او شعرونو پیغامونه هم بیلابیل وو چې ډېر یې تمرکز د نجونو په ښوونځیو وو. دغه مشاعره به هر کال انشاءالله چې ترسره کیږي دا به وروستۍ مشاعره نه وي او د میرمن ادبی بهیر غونډې به هم دوام کوي او د پخوا په شان به انشاءالله چې اونیزې ناستې او که پونۍ کې نه شوې میاشتنۍ ناستې خو به ضرور ولري، په دې هیله چې دغه مشاعره مثبته تمامه شي، د نجونو ښوونځي پرانستل شي او میرمنو ته د کار زمینه برابره شي.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر منشي مینه ابراهیم خیل وایي چې په میرمن ادبی بهیر کې به هر کال رڼا کلنۍ مشاعره د جوزا په 1 دیرشمه د کال په تر ټولو لوی ورځ جوړېدله،
خو سا کال په خپل وخت جوړ نشوه. دا ذکر چې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر یو شمیر فعال غړي هم د نورو افغانانو په څیر کډوالۍ ته اړ شوي. له بلې خوا طالبان هم د میرمنو په فعالیتونو باندې بندیزونه لګولي. له همدې امله سږکال دوی د رڼا مشاعره په یو څه ځنډ سره ترسره کړه. له آغلې ابراهیم خیل څخه مو پوښتلي چې له دوی سره دا ویره نه وه چې طالبان به د مشاعرې مخنیوی وکړي. نوموړي وویل
ویرې موضوع خو وه، داسې نه وو چې مونږ نه یو ویرېدلي، یعنی ډارې پار صورت کې د ټولو سره وو، خو مونږ باید دا کار ترسره کړی وای، مونږ باید دا ویره په ځان اخیستې وای، د خطر مو په ځان اخیستی وای، ځکه چې مونږ هغه کسان نه یو اوس چې د بالاخره د دې موضوع نه چې مونږ باید ویره ونه لرو دې نه ورته تیر شو. او دا فکر هم د مونږ سره وو چې مونږ سره به کوم عکس العمل وشي، خو د عکس العمل لپاره مخکې د مخکې نه مونږ دې ته آماده وو چې ووایو چې مونږ دا کار کړی دی بلې، ځکه چې دا د مونږ همیشنی کار و، دا کوم غیر قانوني یا غیر اسلامي داسې کومه موضوع نه وه، یا ادب موضوع وه، د فرهنګ موضوع وه. مونږ باید خپل فرهنګ ته چې په هر صورت کې وي، چې د سر په بیه هم وي، مونږ باید خپله قرباني ورکړو او ټول خواندې په دې باندې متحده وي. ډېر ګجرات سره مرسنې را وغوښتلې، بیا هم شاید هېڅ امکان نه لري چې چا په زړه کې دې کوم څه نه وي، حتما به د مونږ په زړه کې څه وو چې او منتظر به وو دې ته چې اوس به څه کېږي.
د ګڼو میرمنو په وینا دام ګړۍ له افغان ښځو سره د داسې غونډو په جوړولو کې اقتصادي مرستې نشته. مینه ابراهیم خیل به دا هم راته ووایي چې د طالبانو په نظام کې دوی د غونډې لګښت څه ډول برابر کړ.
میرمن بهیر نور وختونه هم چې غونډې کولې متواتر فند کوم سفارت نه ورته درلود مشخص. بلې، یو ځل مونږ سره د فرانسې فرهنګي مرکز چې درې کاله مخکې د مونږ د رڼا مشاعره کې اقتصادي کومک کړی و، له هغه بعد او له هغه مخکې مونږ سره داسې کوم رسمي کومک نه و شوی، بلکې په شخصي ډول به مونږ خپلو منځو کې سره کوو. دا ځل هم د باندې نه داسې مرسته نه ده شوې. وسایل چې مونږ برابر کړي وو یا د اصل پر او د موضوعات توفي چې مونږ تیار کړي وې، ډالۍ یا جوایز چې مونږ تیار کړي وو، هغه مونږ په خپل شخصي لګښت باندې کړي دي. مونږ په خوا چې خپل شخصي لګښتو باندې غونډې کولې، لویې غونډې وړې غونډې، مونږ لږ تر لږه یو معاش درلود، یو عاید مو درلود چې مونږ هر یوې یو ځای کې وظیفه درلوده. دا ځل مونږ یوه هم دنده نه لرو، یوه هم معاش نه لرو.
دا چې په راتلونکي کې به بیا هم میرمن ادبي بهیر خپلو غونډو ته دوام ورکړي که نه، بیا هم میرمن ابراهیم خیل وایي
په راتلونکي کې شخصا او څو خو نورو خوندې دې ته مغاړه ایښې ده چې خپل غونډو ته ځینې پروګرامونه چې زمونږ په فرهنګي کلتور باندې زمونږ په ادب باندې تاثیر کوي باید وساتل شي. د خوندې د ذهنیتونو دپاره لکه څنګه چې دا مشاعره د هغه ورځ د ډېرو شاعرانو د ذهنیتونو دپاره ډېره ښه وځلېدله او د دوی د خوشحالۍ ځای و. او راتلونکي کې فرهنګي نهادونه چې ځای لري، کله کله چې د دوی څخه مرسته غواړو د ځای په برخه کې به مونږ سره مرسته کوي او مونږ به خپل غونډې ته ادامه ورکوو او مونږ ګروپي کار هم ترسره کوو.
له هېواد څخه بهر هم ښځې د میرمن ادبي بهیر د غونډو بیا پیلېدو ته خوښي څرګندوي. د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازۍ چې په دې وروستیو کې کډواله شوې وایي په میرمن ادبي بهیر کې مشاعره دا ښیي چې افغان میرمنې په هر ډول شرایطو کې خپل غږ اوچتوي او خپل شرعي او قانوني حق غواړي.
موضوع خدا ده چې د ښځو مشاعره چې په کابل کې د اختر نه وروسته ولمانځل شو، دا ډېر مثبت اړخونه لري، ځکه چې د ښځو په دغه شرایطو کې چې ټول حقوق یې سلب دي او د دوی سره راغونډېدل، سره یو ځای کېدل، دا خپله یو ښه پیغام لري. او بل دا چې د شعر او شاعري ژبه زموږ په افغانستان کې لرغونی تاریخ لري او د زړه دردونه، د زړه بړاس د شعر په واسطه باندې بیانېږي، یو تر بله پورې رسېږي، دا بل یو ښه پیغام یې ده. په زمن کې خوندو ته مې دا پیغام ده چې خوندو تاسې هیڅکله همت د لاسه مه ورکوئ. دې ته یې مه ګورئ چې دا مشاعره تاسو ته ګټه رسولې ده یا تاوان رسولی. دې ته فکر وکړئ چې زموږ یووالی څومره موږ ته ګټه رسوي، څومره اغیزه پرېږدي په ټولنه کې، څومره اغیزه هچي پر نړیوال باندې چې افغان میرمنې په داسې حالاتو کې چې هیڅ صلاحیت نه لري، هیڅ مسؤلیت نه لري، هیڅ وظیفه نه لري، حتی هغه کسان چې وظایف لري د هغه څخه مرست تر بله پورې وظایف یې ترلاسه ځي. حتی که تاسې په دا نږدېیو کې اورېدلي د اقتصاد د وزارت څخه هم ډېر با تجربه ښځینه کارمندان هم منفق سولې، د وظیفې څخه برطرف سولې، د هغه په ځای باندې نارینه وټاکل سو. همدغسې په نورو برخو کې هم یعنی امیدواري اصل نسته، ناامیدی مسلسل سته. په دغسې حالاتو کې هم موږ بیا هم خوځښت کوو، حرکت کوو او بالاخره هدف ته ځان رسوو.
سا کال په رڼا کلنۍ مشاعره کې ډېرې خبرې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو او میرمنو ته د کار کولو د زمینې په برابرولو باندې وشوې. نو ځکه موږ غوښتل د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو سره هم دا موضوع شریکه کړو، خو هغوی په دې اړه ځواب رانه کړ. د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو او میرمنو ته د کار کولو د زمینې د برابرولو په هیله نیمه نړۍ پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لار پیدا شي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224141. دا و نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاره.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوق خپرونه ته مهرکلای کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ خوشاله وي. قدرمنو دوستانو، بیا هم خوشاله یم چې د ویونی په تریدو سره ساس پدرانو حضور کې حاضر شوم. ما دا ونی د کارکونکو د حقوق په تړاو بحث لرو. دا چې یو کارکونکو په خپل کار فرما یا د کار په صاحب باندې کوم حقوق لري په دې اړه بحث کوو. په بحث کې را سره دی محترم فضل ربی پژواک، د افغانستان د حقوق دانانو د ټولنې د رهبری شورا غړی او همدارنګ مدافع وکیل. پژواک صاحب، کدار ته وای چې د کارکونکو حقوق یعنی څه؟
د کارکونکو حقوق پر کارفرما باندې که داسې اصلاح کړو چې یو کارکونکی د تړون په بنسټ چې له دولت سره یا مختلطو کمپنیو سره یا شخصي شرکتونو سره یا نور متشبثین چې دي دوی سره چې کوم تړون لیکي او د کار تړون لیکي، د هغه تړون په اساس کوم حقوق لري. د افغانستان د کار قانون لا ټول جزئیات او اصول بیان کړي. یو کارکونکی کله چې په یوه اداره کې مقرریږي، تر هر څه مخکې هغې ادارې سره یو قرارداد لیکي چې دا کارکونکی موقت ده که دایمي ده. دایمي معمولا له دولت سره وي، گرچه دولت هم ځینې قراردادي کارکنان لري چې درې میاشتې، شپږ میاشتې یا کار ورسره تړون لیکي او هر کال هغه نوی کیږي هغه قرارداد. نو د افغانستان د کار قانون په اساس یو کارکونکی کله چې استخدامیږي هغه ځینې حقوق لري چې د هغه رئیس یا کارفرما مکلف ته چې هغه حقوق ورته رعایت کړي.
په نړیوالو اسنادو قوانینو کې د کارکونکو د حقوقو په تړاو څه راغلي؟ پژواک صاحب،
د تاسو دوهم سوال په ځواب کې باید ووایم چې د نړیوال کار سازمان چې افغانستان هم په هغه سازمان کې دغه کنوانسیون او فیصلهنامو پر اساس همدغه حقوق چې په ملي قوانینو کې راغلي ډېرې لغنه متاثره دي. یعنی دولتونه مکلف دي چې د هغو نړیوالو سازمانونو فیصلو او میثاقونو پر بنسټ کوم شرایط چې وضع سوي یا کوم حقوق چې ورته تسجیل سوي دي دی هغه په اساس باید د کارکن حقو ته ورکړل شي. نو د کار نړیوال سازمان د اصولو پر بنسټ دا ټول حقوق چې ما دلته ذکر کړه دا ټول پکې شامل دي، خو مازاد پکې ځینې نور جانبي حقوق دي، لکه مثلا یو ماشوم سے اتلس کالای پورا کرنی مثلا په اداره کې مقرر کیدای نشي، مثلا په امنیتی سکتورو کې کار کولای نشي، مثلا هغه خزینه چې سن له اولسو ټیټي هغه استخدامیدای نشي، ځینې نور حقوق هغه خزینه او ته چې مثلا د کله چې هغه هشت ځي کله چې هغه ولادي ولادت په مرحله کې هغه ځینې حقوق دي او ځینې رخصتیانې دي چې هغه ته ورکړل شوي دي، چې هغه له معاش سره سم رخصتي ورکول کېږي، یعنی معاش یې باید ورکړل شي او رخصتي یې باید ورکړل شي. همداراز ځینې کارکنان چې مثلا تشکیل کې تنقسیږي تر څو چې د هغوی سرنوشت معلومیږي باید هغوی ته حقوق ورکړل شي یو معین وخت لپاره. نو دا حقوق دي چې د کار په نړیوال سازمان د اصولو او فیصلو نامو پر بنسټ د دوی حق ده چې دغو حقوقو نه برخمن شي.
په ملي قوانینو کې څنګه پښبو اکثر دې موضوع ته کومه اشاره شوې کنه؟
بله، وو په ملي قوانینو کې هم مشخص او معین موارد ذکر شوي دي چې یو کارکن په دغو مواردو کې ما توش پینست دغه شپږ وو حقوق تر لسو حقوقو پورې په مختلفو پړاوونو کې او مختلفو حالاتو کې یو کارکن مستحق ګڼل کېږي. نو په ملي قوانینو کې خو ډیرې داسې موارد ذکر شوي دي چې اول مخاطب دولت ده، چې دولت دغه کوم حقوق چې یو کارکن لري هغه باید ورته رعایت کړي، هغه باید ورکړل شي، ټول موارد چې دي. او بل هغه مختلط شرکتونه چې دي چې نیمه دولتي دي نیمه شخصي دي، همداراز هغه شخصي شرکتونه چې کارکن استخدامي د خپل د چارو د پرمخ بولو لپاره، نو هغه مکلف دي چې د افغانستان د کار قانون پر بنا هغه شي دوی ته حق ورکړل شي او دغه حقوق باید
پښ بک صاحب. په اوسني شرایطو کې البته په افغانستان کې تاسو د کارکوونکو حقوق څنګه ارزوئ؟
په اوسني شرایط کې په افغانستان کې خود دغه د کار قانون چې مخکې رژیم کې تصویب شوی و د پارلمان لخوا هغه پلی ده، خو دغه ټول کوم حقوق چې یو کارمند لري هغه په اوسني وضعیت کې ځینې محدودیتونه ورته وضع شوي دي، خصوصا د جنسیتي موضوع په اړه، چې مثلا یو ښځینه کارکوونکی کولی شي چې لکه نارینه غوندې که کوم هغه شرایط چې د افغانستان د کار قانون ورته تعینه کړي دي کولی شي چې مقرر سي او اداره کې او ټول هغه حقوقونه برخمنه شي. نو اوسنی شرایط خو اسلامي امارات فعلا د ښځینه لپاره محدودیت وضع کړی ده، خو دوی کار نشي کولی، خو دغه جنسیتي تبعیض دغه خپله یوه لویه نیمګړتیا ده چې د دوی د حقوقو د سلب کېدو لامل ګرځېدلی ده چې دا باید اصلاح شي. همداراز نور خو دغه کوم رخصتیانه همداراز کوم معاشات چې ورکول کېږي د معاشاتو کې داسې انډول نه ده رعایت شوی چې اوس نظر په اوسني وضعیت او شرایط باندې دا کوم حقوق چې کارمند ته ورکول کېږي هغه له دغو وضعیت سره اوس سمون نه لري، یعنی د کارکوونکي معاشونه باید ورته جوړ شي نظر په اوسني شرایط او اوسني نرخونو سره هېڅ سمون نه لري. همداراز د تقاعد قانون چې مقرره دي، تقاعد مقرره ده، هغه فعلا د کارکوونکو لپاره نه ورکول کېږي، د تېرو متقاعدینو او د اوسني متقاعدینو لپاره فعلا معطل ده، خو دوی خو وعده کړی چې موږ یې ورکوو خو په هر حال فعلا لپاره نشته. ځینې نیمګړتیاوې شته چې د اوسني هغه پلی شوي قانون په اساس کارکوونکو ته هغه نه ورکول کېږي، هغه ټول حقوق نه ورکول کېږي.
دا چې د کارکوونکو حقوق ناقص نشي دولت کوم مکلفیتونه لري؟
کارکوونکی او کارفرما دغه قرارداد له مخې او حقوقي تړون پر بنسټ د خپل کړنې مخ ته بوزي، که چېرې دوی منځ کې کوم حقوقي شخړه منځته راځي او کوم کاري شخړه منځته راځي دغه قرارداد په اساس باید اجرات پرې وشي. که چیرې دولت مکلف ته سي دغه حقوق د محاکمو له طریقه هغوی ته ورکړي، هغه اصلي سلسله مراتب خو داسې، کله چې یوه شخړه منځته راځي اول خو باید قرارداد ته مراجعه وشي. قرارداد هغه اداره مکلف ته، رئیس ادارې، وزیر د ادارې باید مشکل حل کړي کمیټې له طریقه. که چیرې د ون سکړی سالس ادارې ته دنده ورکړل شي چې دا مشکل حل کړي. که چیرې ونه سو، خو بیا د افغانستان محاکم موجود دي، د هغه په اساس دولت مکلفیت لري چې د کارکوونکي حقوق ورته ورکړي. یعنې دا د دولت مکلفیت ده چې په هر حال کې هغه کوم حقوقي تړون چې د کارکوونکي او کارفرما تر منځ امضا شوی ده او تصویب شوی ده، د هغه په اساس باید د کارکوونکي حقوق ورکړي. او که چیرې سرغړونه د کارکوونکي کړې ده، بیا هغه د هغه په اساس د سرغړونې په اساس باید ورسره اجراات وشي کوم چې قانون پیشبینې کړی ده.
په پای کې ستاسو نظر غواړو په ژواک سیب.
په پای کې خو زما نظر دا ده چې اصلي او اساسي خبره دا ده چې کارکوونکی او کارفرما او کومه اداره چې په هغه کې کارکوونکی کار کوي او کارفرما په کې شته، چې هغه د ورځنۍ چارې د ادارې وړاندې بي. همدا ده چې ټول باید د افغانستان د کار قانون په اساس او کوم مقررې چې په دې اړه تصویب شوي دي، د هغه په اساس باید د خپل کړنې ترسره کړي. همداراز له اسلامي عمارت نه موږ غوښتنه همدا ده چې د افغانستان د کار قانون پر بنا ټول کارکوونکي په یوه سترګه، بې له کوم جنسیتي توپیره، بې له کوم مذهبي توپیره، بې له کوم قومي توپیره، بې له کوم جسمي او فزیکي توپیره، د کارکوونکو حق ورکړي. او هیله من یم چې ورځ تر ورځې دا اصلاحات راشي. او دا خو دولت مکلفیت ده چې یو کارکوونکی کله چې سرپرستي د یوې کورنۍ لري او زه یوې اداره کې کار کوي، باید حق یې ورکړي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په لوی الله سپارو. الله مو مل شه، ښاده او بریالي اوسئ.
پسر لیتا ہاں دی ڈولی کا قربل دے جڑک پسر لکھا خاد ڈولی کا دا الول زلفی دے چا چاپ مخلی دی بیگا مستا غم کی یارا یار ڈے جڑلی دی غم سفیڑ میں پمخ مخ باندھ خوڑلی دی بیگا مستا غم کی یارا دی نیمگڑی دنیا